جی
یوازې فیشن نسی کېدلای چې جنۍ سم موډل جوړ کړي، په دې خاطر باندې چې موږ چې دلته کوم لباسونه چې نمایش ته ایږدو هغه د اصل افغاني فرهنګ دی او د افغانستان فرهنګ دی چې نمایش ته ایږدو، نو په دې خاطر باندې زه ځان ته کوم موډل وایم، په دې خاطر باندې زه افتخار کوم چې زه افغاني لباسونه نمایش ته ایږدم.
ډېر ځوانان شته چې له ماډلینګ سره علاقه لري او غواړي په دې برخه کې کار وکړي، خو یو ځوان باید کومې ځانګړنې ولري چې ماډل شي؟ عبید زازه راته وایي
لومړی مقام شلری ځواني ده، وایي ځواني خچه کوي، خو خپل قد لري او ډیر غټ نه وي، مخ نه راي وي، او یغه نه ذوق به ډیر مهم ده چې به ذوق خو ذوق لري چې لباس شان خو انتخاب کی. نو شانه دا ولي چې دلک پلن وي او د څه کرکټر ولري چې هغه جذاب وي، ډیر کډیر خپل نه وي، باید ډیر جذاب وي چې ستیج ته زی استیج په مخ کې ډیر خپل وبريخي چې جامې د سخوند وکي. ځوان باید خپل دغه برخ نه ډیر استفاده وکي، پدې چې یو ځوان چې خپل وي کرکټر خو لري او شاخول نن ورځ متصګور چې اکثرا خلک فیشن ته ډیر مخه ده، کته جنکې دي کته لکان دي فیشن او مود ډیر خوخي، وخت خوخي رود شي په صحیح ټوګه وروخي.
اکمل امید هم ماډلینګ کوي، خدای به ماډلینګ د افغاني جامو پر ځای د لویدیزو هیوادونو په جامو کې کوي. هغه وایي لا دی لاري غواړي خلکو ته د بهرنیو جامو د غوستلو طریقه او ډول وروخي.
قسمه کې مو روزانه میبینیم مردم افغانستان زیاترشان
لکه څنګه چې موږ هر ورځ وینو په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو خرونو کې خلک له غربي جامو استفاده کوي. زه غواړم دوی ته د دې جامو د جوړولو او غوستلو او د رنگونو د همغږي طریقه وروخیم چې کدوې له بهرنیو جامو استفاده کوي په دې ډول دی وکړي. دویم هدف مې دا ده چې نړیوالو ته وخیم هغه فیشن او ډیزاینونه چې دوی طرح کوي موږ هم کول شو
ډیزاینای کونه تا یې میکنن، یعنی ما هم میتنیم.
په افغانستان کې یو شمېر خلک ماډلینګ ته په ښه نظر نه ګوري، خو عبید زازی وایي ماډلینګ کومه خرابه لار نه ده، بلکې له دې سره د ځوانانو ژوند جوړېدلی شي او له نورو خرابو کړنو یې ساتي.
ماډلینګ خو یو فیشن برخه ده، باید خوښ شي، کوم داسې منفي جنبه نه لري. فضل خدای ټول ماډلان چې دي ټول ډېر ښه دي، خو کورنۍ نه دي. ماډلینګ کوم به خراب کار نه ده، پرته سګرت او نور خرابې نه نجات پیدا کولیش چې دلته راشي.
هدیه پوپل وایي خلک د ماډلینګ سره د مخالفت پر ځای باید په دې خوشاله شي چې د مشترک کلتور لپاره کار کیږي او ډېر هغه شیان چې له خلکو هیر دي دوی بیرته راژوندې کوي.
خلک باید لا خوشاله اوسي چې موږ هغه پخواني شیان بیا راژوندې کوو. پخواني خلک کچیر نسته، خو د هغوی هغه څه چې منځ ته راوړي و دنیا ته راوړي و هغه څه بیرته راژوندې کوو.
خوږو اوریدونکو، د ایوی بلې تاندې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، پی ای ټکی ازادي راډیو ټکی کام، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو هم څارلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو علامل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
حقیقت صدای
لهم افغان خزي لګنو ستونزو او غواخونو سره مخ دي. په یو شمیر دولتي اداراتو کې خزو ته د کار ونډه په بشپړ توګه نه ده ورکړل شوې. د خزو په برخه کې نړیوالې څارګري ادارې او یو شمیر نور بنسټونه هم پر افغان حکومت نیوکه کوي چې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. دا چې په اداراتو کې خزو ته ونډه ورکړل شوې کنه، خزې له څومره ګواښونو او مشکلاتو سره مخ دي، او په تیرو 15 کلونو کې د خزو د حقوقو په برخه کې څه کار شوی؟ نن زموږ حقیقت سره خبرونه همدغه موضوع ته څنګه شوه ده. په نننۍ خبرونه کې زموږ سره د افغان خزو د شبکې رئیس غلی حسینه صافی ده. تاسو سره کلوي ستړي مشي مرکز د لومړی پښتنې په توګه کراتو وای چې په تیرو 15 کلونو کې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې څومره کار شوی ده؟ تاسو څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم چې په تیرو 15 کالو کې کده مختلف ابعاد او نوینو د پالیسی په لول کې کارونه ډیر شوی دي. ډیر قوانین او ډیر بین المللي حمایت شوی برنامه چې د افغان د خزو د پاره د افغانستان دولت تایید کړی دی دیو هغه سربراه کړی دی، مګر چالش په دې کې دی چې هغه برنامه هغه قوانین چې د افغان د ښځو د پیاوړتیا یا د دیو د پرمختګ لپاره پلان شوی دی د عملی بڼه کمرنګو.
لامل څه ولې عملی برخه کمرنګ او پالیسیان یې ډېرې جوړې شوې په دغه برخه کې ډېر کار شوی دی، ډېرې پیسې مصرف شوې دي؟
زه فکر کوم چې یو لاسته راوړنه خدا ده چې موږ قوانین لرو. اول افغانستان کې تقریبا زیات د دیش کالو نه زیات جنگ تیر شوی دی، او موږ باید د فتن د دیش کالو د خرابي نتیجه په پنځلس کالو کې د دې توقع باید ونه لرو چې موږ کچیرته پیسې مصرف کو. باید هغه حالتونه چې ښځې د لاسه ورکړي دي هغوی په مشکلاتو کې، موږ په پنځلس کالو کې وشو کولای چې د دیرش کالو د مشکلاتو اساسه خلاص کو. تاوتریخوالی یو داسې حالت دی چې دا هیڅ وخت کې نه خلاصي. یو افغانستان یوازینی مملکت نه دی چې په دې کې ښځې تاوتریخوالی سره مخ کیږي او تاوتریخوالی ویني. نو د دې له عوامل د تاثیر زه فکر کوم چې موږ باید په ډېر صبر او حوصله کوشش وکړو چې د دیرش کالو هغه مشکلات چې ښځې لیدلې دي په هماغومره وخت کې کوشش کولای چې د دې تاثیرات وینو د دې په د ژوند په بدلون کې.
طبیعي ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې به حتما تغییر راغلی وي، یا به زیاتې شوي وي یا به کمې شوي وي. تاسو په دغه وخت کې کار کوئ، ستاسو هغه عمده برداشت څه دی په دغه وخت کې دغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی؟
زه فکر کوم چې موږ د کوم مستند ډیټا بیس نه لرو چې هغه کې موږ وښایو چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، ولی چې هر ارګان خپل د ظرفیت په مطابق دی یو راپور لري یا یو برنامه که مثلا ملل متحد دی که د حقوق بشر کمیسون دی او که نور مدني ارګانونه دی، دیو هر څوک خپل هماغه ټارګیټ ګروپ یا هماغه کسانو سره یا هماغه موقعیتونو کې چې دیو کار کوي دیو دغه لري ډیټا بیس. مثلا د کمیسون د مستقل د سارنوالی د تاوتریخوالی محکمه دی ویل دی چې 2,402 قضایات پر اوس کال دیو سره ثبت شوي دي، مګر دا د ټول افغانستان نه دي، دا هغه قضایاو دي چې دیو ته راغلي دي او دیو هغه قضایا مخې ته وړي دي. ډیر هغه سه قضایا دي چې دا غي نه مونږ نه خبرېږو. نو دا غي په صفت ز فکر کوم، دا غي په حیث ز فکر کوم چې دا به ډیر واقعیت ونه وي چې مونږ وایو چې په واضح توګه قضایا یا تاوتریخوالی ډیر شوي دي یا کم شوي دي، مګر دغه شی ویلی شو چې چون دغه پنځلس کالو کې رسانه هم ډیری فعالې شوي دي او بغیر د رسنیو نه، مثلا صوتي رسنې دي، اخبار دی، فیسبوک دی، ټویټر دی، د دیو په واسطه خلک خبریږي ډیر. نو دغه ویلی شم چې خلک ډیر خبریږي. تاوتریخوالی یا خشونت مخکې هم په افغانستان کې ډیر کېدل. مونږ د افغان په صفت مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې مونږ ژوند کړی دی، مونږ پوهیږو چې دغه قضایا چې د خشونت خصوصا د کورنیو خشونت فعلاً ګورو مخکې هم وو، مګر خلک نه خبرېدل. ولی اوس که د هفته په شروع کې کیږي، هفته نه دوه ورځې یا یو ورځ تیر شوي نه چې ټول خلک خبرېږي، آگاهي ډېره شوې ده. ولی مشخصا داسې کوم موږ مستند ملي بنسټ نه لرو چې موږ ووایو چې د هغې په اساس په ټول افغانستان د ټول افغانستان د قضایو موږ تحلیل لرو.
په افغانستان کې د ښځو چارو یو ځانګړی وزارت موجود دی، آیا دوی داسې کوم ځانګړی برنامه نه لري، کوم ځانګړی ډیټابیس نه لري چې هغوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړي؟ یا بشر حقونه موجود دي، هغوی ځانګړي د ښځو څانګې لري، په دغه برخه کې هغوی کار نه کوي؟
فکر کوم چې خوشبختانه تقریبا دوه یا درې کاله کېږي چې دوی یو ډیټابیس باندې کار کوي چې هغه د وزارت عدلیه، سارنوالی، وزارت داخله، سو وزارتخانو سره دا دیو هماهنګي کړی دی او د هغې په اساس دیو قضایا ثبتوي. مګر دیو یو راپور لرل پر اوس کاله چې یو هغه یو ډېر ابتدایي راپور و، مګر هغه هم ډېر کلي نه دی. اوسه پوری دی خپل یو ډیر مستند ملی راپور نشر کړی دی چې هغه کې ټول قضایا د ټول کال د افغانستان د ټولو مناطقو نه نیول شوي او ثبت شوي.
تاسو د بنسټ دنده بیا په دغه برخه کې څه ده؟ په دغه برخه کې تاسو څه کړی دی؟
زمونږ د بنسټ برخه یو خدا دی چې مونږ دات خای کو. کچیرته مثلا څه خبره وشي، څه قضیه وشي، مونږ د دغه شبکې غړي په ولایاتو کې دي. مونږه کوشش کوو چې هغه هماهنګ کو د خزو وزارت سره، کله کله چې ضرورت وي د عامه روغتیا وزارت سره، د داخلي وزارت سره دغه وکړو. او هم چې نن زموږ سغړی دي چې به مونږ هغه وخت کې کولای شو چې هغه متضرر سره چې قرباني د خشونت وي یا تاوتریخوالی وي، هغه سره مونږ کومک وکړو د هغه په انتقال کې، که کابل ته انتقال کو یا کوم بل ولایت کې د مرکزي ولایت ته مونږ انتقال کو، او بیا هغه مونږ ریفر کو یا د عام وزارت د صحت وزارت ته مونږ ریفر.
په لور یو پروتو سیمو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې ډېرې زیاتې دي. ښایي یو شمېر سیمو ته بشر حقونه هم لاسرسی پیدا نه کړي، د خزو چارو وزارت هم لاسرسی پیدا نه کړي. تاسو څنګه کولای شئ چې دغه شان عام سیمو ته لاسرسی پیدا کړئ؟
مونږ زمونږ اعضاوي دي، تقریبا مونږ یو سل دیرش اعضاوي لرو چې واړه او غټ بنسټونه دي چې دوی خزو ته کار کوي، او بغیر دغې نه مونږ تقریبا 3000 انفرادي اعضاوي لرو چې په ټول افغانستان کې په امن او ناامن سیمو کې دي. بیا هلته مونږ هماهنګي ګروپونه لرو. مونږ داسې نه وایو چې مونږ ټولو ته رسیدګي کولی شو، ولې هلته چې مونږ ته خبر راشي او مونږ خبر شو، مونږ عاجل هغه مرتبط ارګانونو سره ارتباط نیسو چې تر څو وشو کولی چې هغه خپل خور چې په مشکل کې دی هغې مشکل ته رسیدګي وشو کولی.
په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې جدي وګڼلې، او هغه یو ګواښ هم وکړ چې هغه څوک چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي له جدي چلند سره مخ شي. نو حکومت دغه دریز د ښځو د حقونو په تحقق باندې څومره اغیزه پرې باسلی شي؟
فکر کوم چې د حکومت نه تنها د حکومت، د افغانستان د هر فرد یو ظاهری دریز د ښځو د پاره یو حمایت دی. دغه دریز چې د افغانستان ولسمشرونی وو، زه فکر کوم چې دا یو الرت و، دا یو خبر و چې هغه کسان چې په دولتي ارګانونو کې ښځو ته آزار و اذیت ورکوي، هغوی به لږ محتاط شي، هغوی به متوجه اوسیږي چې یو څوک دی چې مونږه ګوري، او که چېرته مونږ یو ناوړی کار یا یو کار چې د اصول په مطابق نه دی وکړو، نو مونږ به مجازات شو.
د یو معتبر بنسټ د یوې مشرې په توګه چې تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او د ښځو د حقونو لپاره شپه ورځې هلې ځلې کوئ، په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې هغه عمده چالشونه او ستونزې څه دي که په لنډ ډول بیان کړئ؟
زه فکر کوم چې اولین چالش که د پالیسی د لول نه وګورو، مونږه باید دیو ته د دیو د ظرفیت په مطابق ورته فرصت ورکړو. او دویم چالش دا دی چې مونږه باید کوشش وکړو چې کلو بانډو ته ځانو رسو. مونږ تنا نشو کولای چې د مراکزو خزو سره په کار کولو باندې د ټولو خزو حلقې بند کو. مونږ باید هر څومره چې کولای شو، کچیر ته زبو خويند مشکلات لري او دیو نشي کولای چې د خپل کورونو نه اوزی، نو مونږ باید هغه فرصتونه مهیا کو چې مونږ د دیو کورونو ته لاړ شو، تر څو د دیو هغه مشکلات چې د دیو د محیط په اساس دیو ته ایجاد شوی دی، د دیو خپل د رای حل په توګه چې خپل پیشنهاد کوي داغوی په مطابق دی سره کومک وکولا شو. او مشخصا که زه وایم باید مونږ د پرمختګ بودیجه ولرو، مشخصا د ښځو لپاره چې داغی د اساس د نیاز او د ضرورت په مطابق دی سره مونږ برنامه ریزی وکړو کومک.
ډیر مننه کوم.
مننه.
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ګرانو ریدونکو، دا وساسې لپاره د دې ونې حقیقت سره پروګرام چې د افغان خزو د شبکې له مشرې اغلی حسینه صافی سره موږ ته برابر کړو، تر بیا خېچ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.